د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈی و ریڈیو دے
السلام علیکم د وی وی ڈی و ریڈیو ڈے رو قدرمنو اوریدونکو سهار مو په خیر نن جمعه د مارچ 19مه او د کپ میاشتې 9مه نیټه ده د ډیو ریډیو د سارانه خبرونه په دې نیم ساعت کې به ز فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز ووري د ماسکاو د غونډې په پای کې امریکا روس چین او پاکستان په ګډ بیان کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د طالبانو د اسلامي امارات بیا بحاله کېدل نه غواړي هغو په طالبانو غږ کړی چې دزبندی دی وکړي په پاکستان کې سپریم کورټ د جسټس فایز عیسی د صدارتي ریفرنس په اړه د پریکړې په ضد د بیا کتنې د نیغ په نیغه خورولو خواست باندې فیصله محفوظه کړې ده او په کوټه کې د ګلوبل فند پروګرام سره اړه لرونکو خلینه استادانو احتجاج کړی دی دا چې دوی مطالبات څه دي په ریپورت کې به واوري اوسم پوره خبرونه د افغان سولې په اړه په ماسکاو کې د یو ورځنی کانفرنس په پای کې امریکا، روس، چین او پاکستان پر افغان حکومت او طالبانو غږ وکړ چې سمدستي دزبندي وکړي او د سولې خبرې روانې کړي. د رایټرز خبري ایجنسی د خبر لمخې د کانفرنس په ګډ بیان کې دغو څلور هیوادونو ویل دي چې په دې مهم وخت کې مونږ څلور واړه هیوادونه د جګړو پر دواړو اړخونو غږ کوو چې خبري وکړي او د سولې تړون ته ورسیږي. په خبر پاڼه کې ل دواړو اړخونو غوښتنه شوې چې تشدد ختم کړي او پر طالبانو یې غږ کړي چې په پسرلی او دوبی یا اوړي کې د تیرو کلونو غونډې جګړه اعلان نه کړي. په دې بیان کې دا هم ټینګار شوې چې د ترایکا هیوادونه د طالبانو د اسلامي امارات درته بهاله کېدل نه غواړي. په پاکستان کې سپریم کورټ د جسټس قاضي فایز عیسی د صدارتي ریفرنس په اړه د پریکړه پر ضد د بیا کتنې د نیغ په نیغه خبرولو خواست باندې فیصله محفوظه کړې ده. جسټس فایز عیسی په خپلو دلایلو کې په عدالتي پریکړو د حکومتي جاسوسي، د صحافت په ازادي، د ججانو ویډیو ریکارډینګ نه بیا تر بلیک میلینګ او پوځي امرانو پر ویو باندې خبرې وکړې. قاضي فایز عیسی عدالت ته وویل چې حکومت دې د دې پر ځای چې د ججانو پسې شي او د دوی جاسوسي دی وکړي خبداوي چې خپل کار دی وکړي. هغه زیاته کړه چې دی د دې عدالت طاقتوره جوړولو مقدمه کوي، خو حکومتي وکیل دوه ورځې وړاندې د جسټس فایز عیسی د خواست نیغ په نیغه نشر کولو مخالفت کړی وو او ویلي وو چې د دې فیصله بیا په قانوني بنیادونو نه بلکې د مشهورتیا په بنیاد دراتلو اندېښنې دي. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه ویلي وخت راغلی دی چې هند او پاکستان تیر وختونه دفن کړي او په وړاندې ولاړ شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پرون ویلي وو هڅه کوي چې هند سره اړیکې سمې کړي، خو ویلي وو چې که چیرته هند په دې لړ کې لومړی ګام پورته نه کړي نو دوی به وړاندې نشي تلای. خو وزیر اعظم عمران خان دا وضاحت نه دی کړی چې هغه کوم ګام دی چې غواړي هند یې لومړی پورته کړي. د اسلام آباد سکیورټی ډایلاګ په عنوان را جوړې شوې غونډې ته جنرال قمر جاوید باجوه ویلي پاکستان تیار دی چې د هندوستان سره د کشمیر په شمول ټولې شخړې په پرامن او باوقاره طریقه حل کړي. د پاکستان د شخصي او سرکاري مطبوعاتو تر مخه جنرال قمر جاوید باجوه ویلي چې د انډو پاک تر منځ کلک اړیکې به دا یقیني کړي چې سویلي ایشیا د منځنۍ شرقي او غربي اشياهي ودونو سره وتړل شي. په خیبر پختونخوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یو ان ایچ سی آر د انتظام لاندې د سکولونو استادانو غوښتنه کړې چې د نوکرو نه د دوی ویسل شویو همکاران دي بحاله کړی شي او یادې ورته د یو ان ایچ سی آر د پاکستان قانون سره سم مراعات ورکړل شي. د یو ان ایچ سی آر د سکولونو استادانو وینا ده د دندو څخه لری کړی شو یو او سازانو د کډوالو کیمپونو په سکولونو کې د ډیر شو کالونو زیات وخت پوري وظیفې تر سره کړې دي. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو په کیمپونو کې د سکولونو او سازان په پیښور کې د کډوالو نړیوالو ادارې یو ان ایچ سی آر دفتر مخې ته په احتجاج ناشتي. بل پلو په کوټه کې د ګلوبل فند پروګرام سره اړه لرونکو خزینه او سازانو هم احتجاج کړی دی او له حکومت نه غواړي چې دوی دې مستقل کړي. او روسي خبردار چې د تانزانیا د صدر لمرګ نه پاس اوس په غو ملک کې پام دی تر اوخته چې څوک به دغه ځای نه سي شي. د تانزانیا صدر جان ماګوفولي د شروع یا چهارشنبه پورز ل نړۍ سترګې پټې کړې. د تانزانیا د آئین لمخې د صدر په نه موجودګۍ کې دغه نائب د صدر څوکۍ ته رسیدي چې د تانزانیا نائب صدر سایما سولوهو حسن ده. پس لغه چې په 1918 کال کې تانزانیا د برتانیې نه استقلال واخیست، دا به اولنۍ ځل وی چې په دې افریقایي ملک کې یو خځه د صدارت واک اختیار ته رسیدي. خود زیارت یا پنځشنبه پوري لا سایما حسن د صدارت سوګند نو پورته کړی. په واشنگتن کې د تانزانیا سفیر وی او ای ته وویل چې دوی اوس په ویر او ماتم کې دي او د نوی صدر سوګند ته لا وخت شته. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډی وا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
یا هم خرغلی دا وی وی ډی ودا خبرونه مو واوریدل. او سم رازو تفصيلي ريپورتونو ته لمړی ريپورت هم د پاکستان نه. په پاکستان کې سپریم کورټ د جسټس قاضي فایز عیسی د صدارتي ریفرنس په اړه د پریکړې په ضد د بیا کتنې د نیخ پنی غ خبرولو خاص باندې فیصله محفوظه کړې ده. جسټس فایز عیسی په خپل دلایلو کې په عدالتي پریکړو د حکومتي جاسوسۍ د صحافت په ازادۍ د ججانو ویډیو ریکارډینګ نه بیا تر بلک میلینګ او پوځي امرانو پر ویو باندې خبرې وکړې. په دې اړه نور تفصیل تاسو ته الیاس خان په دې رپورت کې در اوروي.
سپریم کورٹ د جسټس قاضي فایز عیسی د صدارتي ریفرنس په اړه د فیصله پر ضد د بیا کتنې د خواص نیخ پنیغه خودل خواص باندې فیصله محفوظه کړی ده. د جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې ولسکسیزه بینچ د دې خواص اورونه کوي. د زیارت په ورځ د اورونه په محل جسټس قاضي فایز عیسی په خپل دلایلو کې په عدالتي پریکړو د حکومت جاسوسۍ د صحافت ازادۍ د ججانو ویډیو ریکارډینګ نه واخلې بلیک میلینګ او د پوځي امیرانو پر رویو خبرې وکړې. د اورونه په قاضی فایز عیسی عدالت ته وایي چې حکومت د ججانو پسې کېدو پر ځای او د دوی جاسوسي کولو پر ځای خپل کار کوي او تر کومې پورې چې زما خبره ده نو زه یوازې یم او د یو غر غوندې یوازې ولاړ یم. د ده ویناوا چې د چرې دانې دي ویلي چې د سپریم کورټ ټولې قضیې دې نیخ پنیغه نشر کړی شي خو زما قضیه دې وښودل شي او کام دې په دې خبر شي چې دلته څه روان دي. د ده ویناوا چې د قاضي اعظم د دوست زوی ته غدار ویل کېږي. د میډیا د ازادۍ په حواله سره د اوې چې پاکستان کې چرې صحافت آزاد وي نو د کوټې نه د لانګ مارچ فیصله ولې شوې ده. جسټس فایز عیسی اوی چې د ججانو ریکارډینګ چا کړو او چا دوی بلیک میل کړیو. د اوی چې دا ملک سمره د دوی دی دومره زمونږ هم دی او څوک چې د خپل آئین حد نه اوزی هغه ریښتونې پاکستانې نه دی. په خپل دلایلو کې جسټس فایز عیسی اوی که مقتدر حلقې دا غنی چې هغوی د هیواد مالکان دي نو یا خو دوی فرعونان دي او یا لیونی. همدغه رنګ د عدلی په اړه اوی چې جج ته بلیک میل کېدل نه دي پکار، جج دې د بلیک میل کېدو پر ځای خودکشي وکړي او د یو جج دپاره مرګ د غلط فیصلې نه ښه دی. هغه د پاکستان صدر او وزیر اعظم په اړه اوی چې د دواړو لخوا روزانه په احتساب باندې واس کیږي. وزیر اعظم د یو آئینی ادارې الیکشن کمیشن آف پاکستان باندې بریت کړی دی او سپریم کورټ په دې بریت غلی پاتې شو. سبا به په عدالت بریت وشي. د وپوښتل چې آیا د اسلامي جمهوریت پاکستان وزیر اعظم داسې وي د اوی چې دې د دې عدالت طاقتور جوړولو مقدمه کوي. د خپل دلایلو په اخر کې جسټس قاضي فایز عیسی اوی چې ما خپل دلایل د اسلام نه پیل کړی او ختموم به هم په اسلام. د اوی چې د کفر ټکی د اسلام راتلو نه وړاندې کارېدو او د کفر مطلب رښتیا پټول دي او دا چې په اسلامي جمهوریت پاکستان کې رښتیا نشي ویلې کېدی. یاد لري چې د حکومتي وکیلانو دریز دی چې د جسټس قاضي فایز عیسا او د دوی د کورنۍ پر ضد د محصولاتو وفاقي ادارې اف بی آر ته د دوی د جایدادونو د پلټنو امر د سپریم کورټ یو کسي بنچ ورکړی دی نه که حکومت. حکومتي وکیل عامر رحمان دو ورځې وړاندې د جسټس قاضي فایز عیسا د خواص او روانه نیغ په نیغه د نشر کولو مخالفت کړی و او د ده دریز و چې دا ځکه چې د دې فیصله به بیا په قانوني بنیادونو نه بلکې د مشهورتیا په بنیاد در اتلو اندیښنې دي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن ډی سی نه دا د وایس آف امریکا ډیوا خبرونه ده.
روس پرون د زیارت یا پنځمې په ورځ د افغانستان د سولې په تړاو د وی غونډې کوربه وو. د دې کانفرنس په پای کې امریکای، روس، چین او پاکستان پر افغان حکومت او طالبانو غږ وکړ چې سمدستي دزبندي وکړي او د سولې خبرې روانې کړي. هغوی دا هم ویلي چې د طالبانو د اسلامي امارات بیرته بحاله کېدل نه غواړي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دې غونډې په پرانیستن کې وینا کې ویلي چې روسیا به د افغانستان د سولې په بهیر کې خپل هڅو ته دوام ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د وی وی افغانستان سرویس خبريال حکمت سروش وړاندې کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو د غونډې په پرانیستو وینا کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د سولې مذاکراتو کې نور ځنډ باید رامنځته نشي.
بلاخره غواړم په دې ټینګار وکړم چې افغانان باید په سولیز ډول دا پروسه په خپل هیواد کې مدیریت کړي. د بهرنیو لخوا تپل شوی نظریات په هیڅ ډول د منلو نه دي. افغان ګوندونه چې په پخلاینه کې اړقمندي لري کولای شي چې د گذشت او خبرو له لارې سولې ته ورسیږي.
شنن کې وایي چې سرګی لاروف په خپل وینا کې د دوه ټکنی بهر ته په اشاره دا پیغام درلود چې روسیا وتوانی ده چې یو ځل بیا د افغانستان په جګړه کې ښکېل اړخونه سره مخ کړي او تر څنګه د دایښ په ګډون د نورو تروریستي ډلو د ګواښ په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې.
دی غواړي په شکل د اشکالو د طالبانو نه د یو سیاسي نظامي قوت په څیر کار واخلي تر څو چې دوی د هغه نور توریستی دلی چه دایش ده یا نور هم اغا ده آسیای مرکزی هغا زواکونه چه تندروی پلاوی زواکونه دی ده جگری سر آماده کی زفی
ده پا نالیوالو گاگو که چه دوانستان ده سولی پروسی سرم رسته و که پا افغان خیل خواهیم گاگو که چه توتریکوال بند کی او د سولې خبرې سره پیل کی په جدید ډول پیل کی د ټینګارو کې چې د دوه هیوادو توافقات باندې عمل وشي.
د اسلامي جمهوریت پلاوی مشر عبدالله په دغه غونډه کې ویل جګړه د حل لار نه ده چې ټول اړخونه باید د اصل په پام کې ونیسي. ښاغلی عبدالله دا هم ویل چې هیڅ چل او جریان نسی کولای چې پر افغانانو په زور او جنگ سره خپل اراده ومني.
ډاکټر عبدالله وایي زه یقین لرم چې دا به مرسته وکړي. هغه پیغام چې دوی وړاندې کوي او هغه چانس چې د دواړو اړخونو ترمنځ د پیغامونو د تبادلې لپاره دلته برابرېږي هر یو یې د امن پروسې د تیزولو لپاره یو مرستندویه ګام دی.
د طالبانو د پلاوی مشر ملا برادر بیا یو ځل بیا د دوه د تړون پر پلي کېدو ټینګار وکړ او ویل چې د روانو مذاکراتو پر وړاندې پراته خنډونه چې د دوی بندیان او تور لیستونه دي باید لرې شي.
د سیمې له هوادونو امریکا ترمنځ اعتماد جوړونه ده تر څو سیمې د اتصال لپاره مسسي او همدا موارد د ترکیې په ناسې لپاره د ایجنډا برخه ګرځي چې د ترکیې په ناسې کې پر دې باندې توافق کیږي او د توافق د پلي کېدو په مخه په افغانستان کې سیاسي تحول رامنځته کیږي او همدا سیاسي تحول به بیا د امریکایي ځواکونو له افغانستان څخه د وتلو محلويش تاکي چې دا هم ممکنه تلس د شپږ دېش میاشتې وخت ونیسي.
یو شمیر شنن کې د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو غونډه د سولې د بهیر په ګړندې کولو او د ترکیې ناستې ته د تیاری لپاره مهمه بولي. خو وایي چې له دغې ناستې د کوملویو پریکړو تمه نسی کېدای. حکمت سروش، کابل.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده.
ماسکو کې د افغانستان د کشالې د حل لپاره غونډه په داسال کې وشوه چې بل اړخته د قطر په سرخار دوهې کې هم د بین الافغانی مذاکراتو لړۍ روانه ده او د امن پروسې ته افغانان خوشبینه ښکاری، مګر په افغانستان کې اوس هم تشدد روان دی او د سولې لپاره هیلي او ارزوګانې مړاوي کوي. دا چې خلک د ماسکو کانفرنس ته څومره خوشبینه ول او څه ویل، زموږ خبريال داو جبرخیل لڅو تنو سره غږیدل چې تاسو په امور تر راګرځو.
په ماسکو کې کېږي نه منګ او نور افغانانو ډېر امید نه لري، ډېر تمه لري په اړه د افغانستان د امن کې. ان شاء الله په افغانستان د امن په اړه کې او د افغانانو په اړه کې یو ښه فیصله وکړي او ښه سوچ فکر به وکړي چې په افغانستان امن راشي او افغانان په خوشاله ژوند کې تیري. ټول غواړي امن غواړي او دغه کم جرګه چې د کوم استاد چې دی ماته نه مونږ نه ښکاري چې د افغانستان او د افغانانو په اړه یو ښه فیصله وکړي.
دا ناشته خو ډېر وسولې د دشمن په کور کې دا ناشته کېږي، نو دا ناشته چیرې د روسیې او د بلجی پر ځای باندې په افغانستان کې څو وینو دی په ډیره مثبته غزه درلودای او تجربه مثبته وای. الله تعالی دې د خیر صلح راولي، الله تعالی دې پر امن او پر سکون هیواد جوړ کړي. بیا هم الله تعالی ته امید ست ان شاء الله، الله تعالی ته شي زور نه غواړي، الله تعالی دې په خیر کې، الله تعالی دې د ناستي تر پاتې سولې باندې بدل کړي.
د افغان حکومت او سره د طالبانو او سره په څنګه د امریکای جپدې کې نور هیوادونو وند لري دغه ته غونډه شی په افغانستان د سوري پکل باندې د ایریږي په پاکستان کې افغان مهاجرین او همدارنګه د افغانستان وګړي سمره چې د هیواد څخه بهر میشتي ټول په ورته خوشبینه دي او هر کله یې کوي. دا غونډه شی په غټه کچه د نړیوالو همدارنګه د نور بغدونو ترمنځ تر سره کیږي. دا د افغانانو لپاره د ویاړ او د خوشحالي خبره ده. دوی په دې کې خپلې ګټې ویني. دوی وایي چې دایمي او سوله او د افغانستان لپاره د دې کانفرنس په حق باندې تضمین
شي. په دې نظر موږ ته وویل چې افغانان خپل کې دا دغه مرکیو کې یو خپل کې مسله حل کینو ډیر وخت او دروسو موږ سره کار دی انسان موږ سره هیڅ کار نه او غنن باید خپل کې تینو خپل کې روغ جوړو کې
بل هب افغانستان کې ضروری ده ځکه دا 15 دیش کال شاوخوا کېږي چې موږ افغانان دلته مهاجرت شپې ورځې تیرو. نو موږ هر شپه هر ورځ هر سکند هر دقیقه موږ دې لپاره کو دعاګوي چې افغانستان کې صلح راوړي او د صلح په انتظار یو. دا د نیمه عمرم په جدي په دې پردې ملک تیر شو او موږ د صلح ډیر ارمانجه نه یو.
رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئی. دا ویب پانی پتا دا voadivanews.com.
د دوه لوزدامي پر بنیاد تمه کېده چې امریکا به د افغانستان نخپل ټول عسكر د می میاشتې تر اوله پوري وباسي. خو د امن پروسه هغه څه چې تمه یې کېده مختولانه ده. اوس صدر جو بایدن وایي چې د می میاشتې پوري د ټول امریکایي عسكرو انخلاب سخت وي. په دې باب الجزیره ویب سایټ یو مضمون خپور کړی چې مطبوعاتو ته د کتنې په برخه کې مختار خلیل ورته لنډه کتنه کړې ده.
روس د افغانستان په شخره نن یعنی د زیارت په ورځ ماسکو کې یو کانفرنس بندوبست کړی دی او دیره د افغانستان جنگ سره تعلق لرونکي ټول ملکونه رابللی دي. بل طرف ته د مشهور ټلویزیون چینل الجزیره په پاڼه افغانستان نه د امریکانو او د نورو خارجي فوجونو د وشتو په موضوع د امریکای مشهوري خبری ادارې ای بی سی نیوز سره د صدر بایدن د مرکې په باب لا یو رپورت خور شوی دی. د ریپورت سره خطه امریکای له د مای پړوندی تاریخ افغانستان نه د فوجونو وستل ګران ده. ریپورت لیکي چې صدر بایدن ای بی سی سره خپل مرکه کې د وړاندنی صدر ترامپ طالبانو سره شوی امن لوزنامې له خپل خبرو کې ډیر اهمیت نه دی ورکړی او وایي چې دغه لوزنامه د مضبوطو خبرو په بنیاد نه ده شوی. الجزیره په خپل ریپورت کې د رایټر خبر رسانی ادارې د کیون لامار کې په حواله لیکلي دي چې صدر بایدن د افغان طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د نوو خبرو اترو په درمیان کې افغانستان کې د امریکانو فوجونو په شمیر نظرثانی شروع کړی ده. صدر بایدن ای بی سی نیوز سره خپل مرکه کې ویلي دي چې د صدر ترامپ او طالبانو ترمنځ د شوی لوزنامې تر مخه د امریکانو فوجونو افغانستان نه پويستو کې شپږ هفتې پاتې دي. خو صدر بایدن وایي چې امریکای له دومره لږ وخت کې افغانستان نه وتل ګران ده. صدر بایدن ای بی سی نیوز ته ویلی دی چې زه اوس د صدر ټرمپ د شوي لوزنامې په رڼا کې د دې فیصلې په تکل کېم چې فوجونه کله وباسو. الجزیره خپل رپورټ کې لیکلي دي چې په لوزنامه کې د امریکنو فوجونو په شمیر کې کمی کولو سره طالبان هم د یو شمیر اقداماتو کولو پابند ګرځولې شوي دي چې پکې جنګیالو ګوندونو سره د خپل تعلق ختمولو، افغانستان کې جنګي کارروایو کې د کمی کولو او افغان حکومت سره د مقصدي خبرو اترو شروع کولو اقدامات شامل دی. امریکی خود لوزنامی تر مخی دخپلو فوجونو شمیر را کم کرده دی. خود امریکانو او د نیټو چارواکو شک دی چې طالبان په لوزنامه کې دخپلو کړو لوزونو په پوره کولو کې پاتې راغلی دی. طالبانو تیره میاشت یوه پرانستی چټه خوره کړې ده په دې کې په امریکا غږ کړی دی چې خپل فوج د افغانستان نو باسي. صدر بایدن ای بی سی سره خپله مرکه کې دا هم ویلي دي چې د فوجونو د وستو په معامله موږ خپلو اتحادیانو او خپل حکومت کې دننه سلا مشورې شروع کړي دي او په دې لړ کې د صحتمی فیصلې کولو عمل جاری دی. دوی چې دې لړ کې فیصله به ډیره نوږدیږي. رپورٹ جاتے چې افغان طالبانو سره د خبرو اترو کولو لپاره د امریکای خصوصي استاد زلمی خلیلزاد با نن یعنی د 13 مارچ په ماسکو کې کیدونکو کانفرنس کې شاملېږي. د طالبانو د لسو نمائندگانو یو جرګه هم د خپل مشر مولا عبدالغنی برادر اخوند په مشرۍ کې د ماسکو کانفرنس لا تللی ده. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن تیره میاشت افغانستان کې د یو عبوري حکومت په جوړولو د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د خبرو اترو کې د یو امریکایي تجویز وضاحت کړی دی. خو د طالبانو ترجمان محمد نعیم د اتوار په ورځ الجزیره ته ویلي دي چې طالبان ګڼي چې عبوري حکومت به د افغانستان کشالی اواری نکړی شي. الجزیره په خپل ویبپاڼه د خورشی وی خپل رپورټ په اخر کې لیکلی دي چې د افغانستان په معاملې کارکونکو یو ستر امریکایي چارواکي د رواني میاشتې په 14 تاریخ امریکایي کانګرس ته لیږلي خپل یو بیان کې کانګرس ته خبرداري ورکړې ده چې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د امن لوزنامې کې دونه بغیر افغانستان د امریکایانو فوجونو وستل او په افغانستان مالی امداد بندول بدلوې تباہی باعث جوړیږي. په افغانستان کې د سر دوباره ودانې د کارونو د نگرانۍ لپاره د امریکای د دفاع د محکمې خصوصي انسپکټر جان سوپ کو د ایوان نمائندگان کمیټې ته ویلي دي چې د امریکایانو فوجونو د وطن نه پس به افغان حکومت د خپل یو هوایي جاد او چټولو جوګه هم پاتې نشي، بلکې صفا خبره دا ده چې ډیر زر بنسکوريږي. جان سوپ کو زیاته کړه چې په کابل بلکې د غربي ملکونو په ملاتړ د قائم حکومت 80% اخراجات امریکا او نور ملکونه پوره کوي. د عالمی بینک د شمیرې مطابق افغانستان ته ورکیدونکې ترقیاتي امداد په کال 2019 کې د 6 اربو او 1 کروڑ ډالرو نه په کال 2019 کې 7 اربو او 40 کروڑ ډالرو ته راپریوتې دي. امریکای د کال 2020 افغانستان کې د سر دوباره ودانۍ په کارونو 1.3 ارب ډالر خرچ کړي دي. په دې کې 8.8 ارب ډالر د افغان فوج په تربیت وغیرہ خرچ کړی شوی دی. د امریکای د دفاع وزیر لاید آستن تیره میاشت برسلز کې د نېټو خپل اتحادیانو سره د ملاقات نفس طالبانو ته غږ کړی دی چې خپل حمله ودرایي. آستن دا هم ویلي دي چې امریکای د نېټو خپل اتحادیانو سره افغانستان د خپل فوجونو په وستو سلا مشورې شروع کړي دي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 205 003.
د وی او ای دیو ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو بیا هم خراغلی تاسو زمغاګ له واشنگټن ډی سی ناوړی او اوس ور رسیدلې ادارې ته چې د امریکا د حکومت رسمي دری څرګندوي. دا ځل اداریا د یو بین الاقوامي دریا په حق له د چین د تګلارې په باب د چې زموږ همکار مختار خلیل په پښتو ژباړلی او تاسو ته یو وړاندې کوي.
امریکای سره فکر دی چې عوامي جمهوریت چین د میکانګ سیند پورتنۍ برخې په باب لا د صحت او د انتظام تفصيلات نشریکي. د میکانګ سیند پورتنۍ برخه په چین کې د لانسانګ په نوم یادېږي. میکانګ سیند د چین نه راوتلې او په برما، کمبوډیا، لاوس، تایلند او ویتنام کې تیر شوې ده. د دې سیند په غاړو د شپېتو میلیونو نه زیات خلک آباد دي. په دې کې د 50% خلکو د روزای ګټلو دارمدار په دې سیند دی. زیاتره خلک د دې سیند په اوبو کار کارونډه کوي او په دې کې په مچمارۍ کولو ژوند کوي. د دې مطلب دا شو چې په سیمه کې د میکانګ سیند په بایدو کې د رکاوټونو سبب جوړیدونکي واقعات د ټولې سیمې د لکونو خلکو د صحت، سلامتیا او اقتصاد حالات خرابولی شي. تازه ورځو کې د میکانګ سیند د اوبو په سطح کې د کمی او زیاتی راتلو او ورسره د سوکړې د سختو حالاتو راپورته کېدو له سببه د عوامي جمهوریت چین په گاونډي ملکونو کې ډیر غیر یقیني حالات پیدا شوي وو. چین په میکانګ سیند باندې یو لس لوی ډیمونه جوړ کړی دي. دغه د سیند نه لاندې پرتو د چین په گاونډي ملکونو کې د اوبو مقدار کې کمی راغلی دی. تیر کال په اگست کې عوامي جمهوریت چین په میکانګ سیند کې د بایدونکو اوبو په حق لا د معلوماتو د کالو سر نور ملکونو سره د شریکولو لوس کړي وو چې مقصد یې چاپیریال کې د بدلون راتلو له وجې د راپور ته مسلو او ارول دي. دین علاوه د دې معلوماتو شریکول بل مقصد د سیلابونو او د سکړو مخنیوي کولوم وو. خو سخت کال چې د کال په سر کې د عوامي جمهوریت چین د شینګ هوم نومې ډیم سویل سیمې ته د اوبو سطح ناڅاپي په کمیدو او زیاتېدو شوه، نو چین د دې په باب له د وړاندې نه ګاونډي ملکونو ته خبرداري ونه لیږل. عمدغه وجه وه چې د سیند په خوله کې پرتو خلکو ته د ختونکو اوبو نه د ځان بچ کولو موقع په لاس ورنه راغله. دا د عوامي جمهوریت چین ذمواري ده چې د سیند نه لاندې علاقو کې آباد خپل ګاونډیان په سیند کې د اوبو د خطو او پریوتو نه ان په وخت خبر کی. د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکا د غنو ملکونو د شریکو قدرتۍ وسیلو په بندوبست کولو کې د صفا سوترا کارکردګۍ مرسته کوي. امریکا د تیرو ډیرو کلونو راسي د همدی روایتي اقدارو په بنیاد د میکانګ سیند د معاملو په بندوبست او انتظام کې د صحیح او صفا سوترا کارکردګۍ وینا کوي. زکا چې تقریبا د او یو ملیون خلکو د روزای غټلو او د جون تیرولو دارمدار د میکانګ سیند په اوبو دی. خاغلی نت پرایس د خپل بیان په اخر کې ویلي دي چې مونږ میکانګ سیند کې د اوبو په تازه کمی زیاتی او د فکرمندۍ تر حده پورې میکانګ سیند کې د اوبو د سطح پر راغورځېدو د سیمې د ملکونو فکرمندۍ کې دوی سره یو برابر شریک یو. دوی چې په میکانګ سیند کې د اوبو د سطح په حق له او د سیند نه برانه سیمه کې د جوړ ډیم د کار په باب له د عوامي جمهوریت چین نه ان په وخت د معلوماتو ورکولو کومه مطالبه کوي، امریکا د دوی د مطالبه مرسته کوي. امریکا به د میکانګ امریکای د ملګرتیا د لوزنامې تر مخې د میکانګ سیند د سیمې ملکونو او مقامی خلکو سره ټینګه ولاړه وي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20232 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
ډیوی ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا وا زموږ د نن سهار نیم ساعته خبری خبرونه چې تاسو ته مو له واشنگتن ډی سی نه وړاندې کړله. تربیا چې تاسو خدمت ته حاضرې کو تاسو په پاک خدای سپارم، خو هیر مون نشي چې تاسو کولای شئ هر وخت د وی وی دیو ویب سټ، فیسبوک، ټوئیټر او انستګرام وګورئ او د ورځې حالات او مهمو خبرونو ځان با خبر وساتئ. نو اجازه غواړم تاسو ته خبرات.